استاد مجیب الرحمن عریض وای چې لبند امیر یو شمیر نور سیمو څخه په بامیان او کابل کې د زراعت پوهنځي د ځنګلونو او طبي زیرمو د څانګې د څلورم ټولګي 15 محصلین او یو شمیر استادانو کتنه وکړه. د دې سفر په اړه ښاغلی عریض زیاته کړه،
په دې سره به دوی د دوی وړتیا پیدا کړه تر څو هغه موضوعات چې دوی په نظري توګه په سیم کې تدریس شوي دي په خپل ورځني ژوند کې پیاده کړي. خپل علمی سفرونه یا د هیواد ساتل شویو سیمو ته تګ او د هغو څخه لیدنه له یوې خوا د محصلینو هغه مهارت یا هغه سکیل پورته بیایي کوم چې دوی په سیم کې په نظري توګه زده کړي او په عملي توګه یې د اپلای کولو یا د تطبیق وړتیا ترلاسه کوي. له بلې خوا د محصلینو علمی سفر یا د یوې سیمې څخه لیدنه د دوی هغه تجارب پر طبیعی دوی دیم منطقه یا سیمه دی کلتور، برهنگ، رواج او انانات آشناکی او لبل خواه دوی چی کلا دی حواد مختلفی سیمه او دی حقوق طبیعی کلاغانی و گورین و پا دیر صورت سر دوی کولیشی پا خپل جرکی دی حواد حوادانای مینه نور هم تقویه او دی حواد پارا پیوان با افتخار و گری پانده بدلشی چی کولیشی دی حواد پارا نور هم دی خدمت جوگه و گرزی.
دا بند امیر پړول کې چې نړیوال سیلانیان په 1928 لمریز کال کې ورمات شول او 950 کال وروسته د دې سیمې 1400 هکتار سیمه د ملي پارک په توګه ونومول شو. د اکتورزم کلمه نوې ده، ځینې وایي چې پاتې اومو میلادي کلونو کې عامه شوه. یو شمیر بیا په دې باور دي چې له 1800 کلونو راوروسته رواج شوې ده. نن سبا د ټولې نړۍ د ګرځندویانو نږدې 10% طبي سیمو ته تلونکي جوړوي او ورځ تر بلې دا فیصدي په لوړېدو ده. د پکتیا پوهنتون د زراعت پوهنځي د ځنګلونو او طبي زیرمو د څانګې د څلورم ټولګي د یو شمېر محصلینو څرګندونې لرو چې له دې سفره چې د لومړي ځل لپاره ورته زمینه برابره شوې وه خوښ دي.
یوازې د ښوونکي زده کړه نشي کولی چې محصلین په ښه توګه وپوهوي، نو د دې لپاره ضروري ده چې د نظري زده کړو تر څنګ عملي زده کړې هم ورسره وکړو او د عملي زده کړو لپاره باید موږ علمی سفرونه او په علمی کانفرانسونو او سیمینارونو کې ګډون وکړو تر څو د محصلینو وړتیاوې لوړې شي.
زه ګلزار بریال، دا چې موږ په درې ورځني علمي سفر باندې د بامیان ولایت بند امیر ملي پارک، نیکرغې بند او د کابل جوبان او د بامیان ولایت لرغونو ځایونو ته لاړو، نو هغه څه مو ولیدل چې پخوا مو په درسونو کې لوستي وو خو عملا مو لیدلی نو. له دې سفر سره د لرغونو او تاریخي ځایونو او همدا شان د ګرځندوی پر ارزښتونو وپوهېدو. موږ عملا د ایکوټوریزم ګټې ولیدې او د ساتل شویو سیمو ارزښتونه مو په ښه توګه راته روښانه شول.
انجنیر محمد مرتضی همدرد، از اینکه مایان در حدود 4 سال دروس خود را به شکل تیوریکی به اجرا رسانیدیم، قسمی که به همه گون معلوم است که به خصوص پوهنځی زراعت دارای یک سلسله کارهای عملی می باشد و همچنان باید یادآور شویم که یک مضمون ما به نام پارک های ملی و حیات وحش داشتیم. ما یان خواستیم که مضمون متذکره را به شکل علمی اجرا کنیم و از استادان خود خواستیم که این مضمون را به شکل علمی به ما نشان دهد و استادان محترم خواست ما را قبول کرده و اولین سفر ما به بامیان بود که در آنجا اول از بوت بامیان و بعدا از بند امیر دیدن کردیم. باید یادآور شویم که ما در این سفر سیر علمی اهمیت ساحات حفاظت شده را دانستیم.
زه شمس الله شاکر، په دې علمی سفر کې موږ ډیر څه زده کړل، ځکه موږ په دریم سیم کې همداشان په څلورم سیم کې هغه مزامین چې موږ یې په اړه زده کړه کړې وه نظري مو ویلي وو، عملا موږ عملي ولیدل او له هغې څخه مو لیدنه وکړه او موږ ډیر څه هلته زده کړل.
د پکتیا پوهنتون د یو شمېر محصلانو څرګندونې مو اورېدې چې د کابل او بامیان علمي سفر ته خوشاله وو. بل لور ته یو شمېر محصلان یو شکایت لري، دوی وایي چې د کابل او ولایتونو په عامه کتابتونونو کې نوي کتابونه نه موندل کېږي. دوی دا شکایت هم لري چې د افغانستان په عامه کتابتونونو کې د انټرنیټ اسانتیاوې نشته او د کتاب موندل سخت دي. په افغانستان کې 3 اتیا عامه کتابتونونه شته. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې چې د اجمل نظري په نوم د یو محصل په څرګندونو پیلېږي.
که چېرته تاسو هلته وګورئ، مثلا د طب د برخې اثر یا مثلا د انجینرۍ د برخې اثر، کمپیوټر ساینس، داغه کله چې پروژه اخیستل کیږي په دې برخه کې اثر یې یعنی په نشته حساب دی البته بل مشکل هغه کوم تحقیقات چې سوي دي کنه تحقیقي پروژه دي مثلا بعضی مهم مونوګرافونه دي همداسې د ماسترۍ تیزسونه دي یا د دکترا ډیزرټیشنونه دي یا داسې نورې سرویګانې چې سوي دي او ډېر مهمې دي هغه نه پیدا کیږي. دا بل مشکل ده.
اجمل نظری وایي عامه کتابتونونه په اوسني عصر کې چې ټیکنالوژي وده کړې هیڅ ډیټابیس نه لري او چې کوم کتاب ترې وغواړي د کتابتون مسؤلین په سختۍ درته پیدا کوي. نور کمال ارشاد چې د کابل پوهنتون بل محصل دی هم له ورته ستونزې یادونه کوي، خو وایي چې په تیرو انقلابونو کې ډېری عامه کتابتونونه د خلکو لخوا چور شول.
په اکثریت عامه کتابتونونو کې ته انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، ته هغه څه ته لاسرسی نه لري چې ستا اړتیا وي. که چېرته مثلا ته منابعو ته لاسرسی نه لري یا منابع ونه لرې، نو ته نشي کولای چې دغه چاره په ښه توګه وبریالۍ توګه مخکې یوسې. متاسفانه افغانستان د هغه هیوادونو په قطار کې دی چې منابعو ته پکې لاسرسی ډېر زیات کم دی، خصوصا اکثریت کتابتونونو کې چې هغه د عامه کتابتونونو نوم ورکړل شوی دی اکثریت پخوانی کتابونه پکې شتون لري.
د پوهنتون یو شمېر استادان هم وایي د عامه کتابتونونو امکانات ډېر کم دي. په کابل کې د هیواد خصوصي پوهنتون استاد ذبیح الله فضلی:
عامه کتابتونونه د مطالعې لپاره کومه تشویقي برنامه نه لري چې ځوانان دې ته وهڅوي چې مطالعه وکړي. عامه کتابتونونه څنګه چې تاسو ته هم معلومیږي هغه تازه منابع نه لري، ټولې هغه پخوانۍ کتابونه دي چې محصلین دوپاره کله مونږ کوم کورنۍ دنده ورکو دوی چې دغه عامه کتابتونونو ته مراجعه کوي، هلته دغه تازه منابع یا نوي کتابونه چې اوس په نړۍ کې ارنه استفاده کیږي خصوصا د ټکنالوژۍ په برخه کې په دې عامه کتابتونونو کې شتون نه لري.
په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د مطبوعاتو د امیر عبدالواحد ریان نظر وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د تیر 1401 کال په لړم میاشت کې د کابل د عامه کتابتون عمومي رئیس قاری عبیدالله حنیف د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس ته ویلو چې دوی د یو کال په موده کې 10,000 ټوکه بیلابیل کتابونه راټول کړي دي او د عامه کتابتون د ډیجیټل کولو بهیر بجر پیل شي. د معلوماتو پر بنسټ په کابل کې د عامه کتابتون په ګډون په ټول افغانستان کې 3 عامه کتابتونونه شته چې د نویو منابعو د نشتون، انټرنیټ او ټیکنالوژي د نه لرلو او دغه شان ځوانانو ته د هڅوونکو او پام اړوونکو پروګرامونو د نه جوړولو له امله ترې کمه ګټه اخیستل کیږي.
د بصیر الحق عادل راپور ما اوریده. له وی خبرتیا وروسته مو د ژورنالیزم په ډګر کې لوی نوې چاپ شوی کتاب خبرو.
آزادی رادیو مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
په پاکستان او افغانستان کې د ژورنالیزم تیاره اړخ پونم په انګلیسي ژبه د سید عرفان اشرف کتاب نوې چاپ شوې ده. شاغلی اشرف د پېښور پانتون د ژورنالیزم په څانګه کې استاد دی او د پاکستان له انګلیسي ژبو ورسپانو سره هم کار دی. دوی په 2013 کال کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ډاکټری سند اخیستی دی. له ده څخه مې د دوی د دې نوي اثر په اړه معلومات وغوښتل. لومړی مې پوښتنه ترې وکړه چې له لویه سره یې د افغانستان په اړه کومو موضوعاتو ته په خپل کتاب کې اشاره کړې ده.
په افغانستان کې کوم جنگ روان ده د هغه د وجې نه په افغانستان کې کوم میډیا سیکټر افیکټ شوی ده یا اغلته کې میډیا لینډسکیپ یو قسم ته تباه شوی ده، هغه حوالے سره ما دا ذکر کړی ده. پاکستان کې کم صحافیان یې هغه اکثر د افغانستان کورش کوي او بهرنی صحافیان هم راځي او هغه هم د افغانستان کورش د پاکستان نه کوي. نو دا زما یو تنقیدی جایزه وه چې په افغانستان کې نه صرف جنگ د پاکستان د اړخ نه پیل کیږي بلکې دلته کې صحافت هم حکومت کنټرول ده، هغه یا د پاکستان د صحافیانو ده او یا د فارن حکومت ویسټرن جرنلستان دي، هغه افغانستان پاکستان نه کور کوي. نو په الفاظ دیگر ویل شي چې په افغانستان کې جنگ په پاکستان کې د معاش او د نیوز اکانومي و لوی ذریعہ ګرځول شوی ده. نو ته بنیاد باندې ما ځایي صحافیانو سره انټرویوګانې کړې وې او د هغې حکومت چال چلند پرمختګ ته په سیمه کې او په افغانستان باندې هغه سټ ته سلويختو 500 کالو کې کم رپورټینګ دا هغه د افغان جهاد نو نسا سکم ته افغان جهاد ویلو هغه وار اون ټیرر د دوو جنگونو کې سهم شوی دی په سیمه کې د صافیانو د نظر نه هغه ما شریک کړی دی په کتاب کې.
اشرف صاحب په دې کې خو تاسو دا څلوېشتو کلونو ته اشاره وکړه، په دې کلونو کې خو په دې تیرو دوو لسیزو کې چې په افغانستان کې جمهوریت و په هغه وختونو کې خو ډېر راپورونه د افغانستان له دننه کېدل، دې ته مو هم اشاره کړې ده؟
نه جی، د دې لپاره ما اوس دوه پیپر اوس لیکلی دی، هغه یو بل ټاپک ده. دا ما صرف هغه حالاتو کې لیکلی چې کوم جنگي صورت حال کې دا سیس شوی ده. اوس کوم د شلو کالو کې کوم صحافت ته دا د باندې هم ذکر کوم، په د باندې دوه زما تحقیقي مقاله روانې دي، امید لرم چې دوه درو میاشتو کې به کمپلیټ شي. خو د کتاب کې ما خصوصي تور باندې دا چکم د پرمختګ دورو په د باندې کار نه کړی، او دا ما واضح لیکلي دي هلته کې دا زیات تر د وار اون ټیرر او د هغه جنگ په حواله باندې کم رپورټینګ شوی ده د پاکستان د طرف نه، او هغه ځایي صحافیانو کم کړی ده. پاکستان افغانستان حوالے بنے ما زیادتر فوکس پا دو سیزنو کرارا.
یعنی پدی که دے شوروی دے زواکونو لراتگ نو روس تا تر هغه وقت پوری وقت چه امریکایی زواکون افغانستان تر اخلا؟
بلکل، زما فوکس پندی بنے دا او دا که چپتر دا دا افغان بیت آغا مخصوص طور بنے سکم دا پاکستان و خاص کر پختانہ صحافیان سکم دی سکم پا دے سینے کے میشتے دی و آغی افغانستان دا تلو آغی ریپورٹنگ کرے دا زیاد تر دے آغی ریپورٹنگ دا خوزی و ذلبیا تکرا روم سدا زما حصہ دا 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 دویما حصہ ما تحقیق روان دا دو درے پیپری لکلی دی دکے فوکس سکم دا دا اوس دا شل کالا دا سکم پا افغانستان کے پر مختق پا صافت کی چی دو و آغر دیو جنا صافت تباشو او افغان جنرلستان پا دو وقت سکم دا دنیا مختلف سیمت کے مشت دی یا دا اوس هم په اسلام آباد کې یو ډسپلیس ریفیوجی ژوند تیروي، هغې سره هم زما انټرویوز دي. خو دا د کتاب دویمه برخه ده چې کومه لا چاپ شوې نه ده.
د پاکستان اړخ ته کراشم، په پاکستان کې د تور سایډ یا ډارک سایډ تاسو څه ښکاره سه؟
زما په خپل خیال کې ما په دې کتاب کې کوم ایویډنس پرووایډ کړی دی هغه کې د تور سایډ په دې علاقې کې کوم ملټرایزیشن دا شوی ده، او هغه ملټرایزیشن داسې ملټرایزیشن نه ده چې هغه د دفاع لپاره وي، بلکې ما رلیولی د کیسه د انګریزانو د ګریټ ګیم نه کوم بنیاد باندې افغانستان باندې درې جنگونه دی اچولی ہوگا اگر نہ پس سکم دا نیو گریٹ گیم شروع شو سکنا پاکستان وجود کے راغلو بدل تک دے امریکیانو یو خپل نفوذ او دا شوروی اتحاد یا مونگ سکم دا سوویت یونین خلاف یو کولڈ وار دلتا شروع پاغه کې چې دلته کم سیاست او دا غو د لاندې کم جرنالیزم کې دو پاغه باندې زما ډیره توجه ده. بیا موږ وکړو چې نن نسوا اتیا او یا کې کم د سټریټیجک ډیپ پالیسیانه پترز بنے یو سیاست دل تر مخت شو ملٹرائز سیاست او دا غب بنیاد میں نے جہاد پیل شو دل تکے پا آغا کے دا پختنو صحافیانو سک کردار پا دشوے او دل تکے آغا سو کارڈ جہاد یا نام نہاد جہاد تا دی سنگ ودا ور کری دا لکہ دی بلاڑو یا دا پاکستان استخباراتی دارو سرا یا دا مجاہدین سرا بے علت بے ریپورٹنگ کولو یو ون سائیڈن دیکھیے صحافیان و سکم کردار ہو آڈیر یو خیس کے جو اڑخیس کے کردار ہو پد بنے ماں زیادہ تر روشنی ہے چولی دا
د پاکستان هم تاسو یواز همغه کلونه راخیسی دي چې د افغانستان مو راخیسی دي کنه د پاکستان وروستیو کلونو ته مو هم په دې کتاب کې پام کړی.
د افغانستان وروستیو کلونو ته خو ما ډوره پام نه کړی، خو ما لیکلی دي په هغه کې صدا د پاکستان د اړخ نه ما لیکلی ده. خو په افغانستان کې سکم عملیات کیدلو، په افغانستان کې سکم جنگونه کیدلو، نو یقینا خبره ده چونکه زما
اشرف صاحب وبخي اشرف صاحب زما مطلب دا دی چې د پاکستان مو د پاکستان د جرنالیزم کومو کلونو ته مو پام کړی.
د پاکستان د صحافت ما سر ته یو نیم سو کلونه وشت کړي دي پکې. خو د پښتنو د صحافت مطلب دا ده چې خیبر پښتونخوا یا نارت ویسټ سکوم فرنټیر پروینس په ورته مخکې ویلو انګریزانو دلته کې څنګه میډیا لینډسکیپ یا استخباراتی ادارو د اړخ نه جرنالیزم باندې اثر لرلو، دلته کم قسم جرنالیزم پیل شولو او د غم مقصد سو په د باندې ما روشنایي اچول دي. نو دا خو یو نیم سو کالونه شروع کیږي سکل نه دا گریټ گیم روان شولو او په د بنیاد باندې په افغانستان څه اثرات خو زه یو ځل بیا تکراروم چې چونکی دا د ما صافی د لینز نه کتلی دي ورته، نو دا صافیان پښتانه زیاتر په بارډر علاقو باندې دي. نو ته داسې ویلی شي چې زه ناست په بارډر علاقو یم، اگر چې زما خپه او زما بدن خو د پاکستان طرف نه ده او زما رخ د افغانستان طرف نه ده، ولې چې د پښتنو صحافیانو ژوند جواک او رزق سکون دا د افغانستان د جنگ سره تړل ده. کله چې جنگ وي نو دلته کې د صحافیانو رزق کی په د بنیاد باندې ما دا کتاب لیکلی ده چې زه دا واضح کړم چې جنگونو کې څه کوم رزق ګټل شي او جنگونه مخته کوي هغوی ته ترقی ورکوي وده ورکوي. نو دا هغه ډارک سایډ ده چې کوم ما د صافي د لینز نه کتنې کوشش کړی ده.
له ډاکټر اشرف څخه په مننه.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې د پکتیا پوهنتون د استاد اسماعیل لاروی شعر لرو چې دوی په خپل شخ آزادی رادیو مجلې ته را لېږلی دی.
داغ لگیگی د پاشلی انجمن چراغ لگیگی پریشانی بستر ما درا محدودا خوشبوی بی پکم کم باغ لگیگی پسرلو تبل دلیل ورپاتی نوی چی نظر پکم باغ وراغ لگیگی ما خپل بخت پزر کو دیر دیر از مایلی خدا غشی همیشه پزاغ لگیگی دکل غم از رو بچا تا تشو نور دی وخت کې خو یو ډک آیاغ لګیږي دیونو ته عشق ورپاتې لارویا چاوی دی کار ته هم روغ دماغ لګیږي
شغل لاروی څخه مننه. لشیر به کیسې ته مخه کړو. ځوانه کیسه لیکواله لیمه ودان ماشومانو ته هم کیسې لیکي. د غصهناک هلک په نوم د دوی یوه کیسه له دوی څخه.
زمری د ښوونځي په دریم ټولګي کې وو. دی په خپلو درسونو کې تکړه و، خو په وړه خبره به هم ډېر ژر غصه کېده. د ته مشرانو ویلي وو چې ژر غصه کېدل ښه کار نه دی، خو د لا هم د عادت نه و پرېښی. په همدې غصو او خفګانونو د ده ټول ټولګیوال او ګاونډي ماشومان ترې خفه وو. یوازې یو ښه ملګری زلمی لا هم ترې خفه نه و. یوه ورځ ښوونځي کې زلمی په لوبو کې زمري ته اوبه ور وشیندلې. دی په دې کار ډېر غصه شو. زلمی یې ټیله کړ، د هغې پښه ژوبله شوه. له همدې عمله زلمی څو ورځې د ښوونځي له درسونو وروسته پاتې شو. زمری په خپل کار ډېر پښیمانه و. په ټولګي کې هم ټول ټولګیوال ترې خفه وو. ښوونکی هم د زلمی په ژوبلېدو خبر و. هغې زمری او نورو هلکانو ته وویل چې باید ژر غصه نه شي، ځکه چې غصه مو له خپلو دوستانو لرې کوي او نورو کسانو ته مو زیان هم رسیږي. زمری د ښوونکي د خبرو په اړه فکر وکړ. هم شو چې ټول ملګری ترې خفه دي او تر ټولو ګران ملګری هم د تله عمله ژوبل شوی. د پرېکړه وکړه چې نور په ژر نه غصه کېږي. همدا و چې زمری له ژر غصه کېدو لاس واخیست. که به غصه هم شو غلی به و، وروسته به یې غصه له منځه تللې وه. ورو ورو د ده ټول ملګري هم ورسره پخلا شول. زلمی هم ښه شو. له زمری سره به یو ځای په درسونو بوخت و. Thank you.
ماشمانو لپاره مو د لیمې ودان کې سره دوی څخه ورېده. ماشمانو ته به یو وخت یو ډول سندرې ویل کېدې چې د زانګو سندرې به یې ورته ویلې. دا سندرې به میندو، خویندو او اناګانو ماشمانو ته د زانګو تر څنګ زمزمه کولې. د دغو سندرو موضوعات ډېری برخې اصلاحي، فلاحي او هنري وو. له دې پرته تصوفي، روحاني او مذهبي رنګ هم درلود. ډېری د نظر خاوندان په دې باور دي چې په زانګو سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغو سندرو کې ځینې هغه تورې او کلمې هم شته چې د ماشوم ذهني کچه او فطري بلوغت ورسره لوړېدای شي. د دغو سندرو د جوړښت اغېزې او د دود د ورکېدو په اړه زموږ همکار په کوزه پښتونخوا کې له شاعرې او لیکوالې آرزو زیارتوالې سره خبرې کړې. دا مرکه سره اورو.
د افغانستان په ډېری سیمو کې د زانګو سندرو دود ویل تقریبا ختم شوی دی. آیا په کوزه پښتونخوا یا د بلوچستان ایالت په پښتون میشتو سیمو کې د زانګو سندرې ویل رواج لري که دلته هم میندو ورسره خدای پاماني کړې ده؟
د زانګو سندرې چې دی هغه لکه څنګه تاسو ته خپل هم معلومه ده چې دنیا اوس ګلوبل ویلیج دی. مختلف ټی وی چینلان دی، نیټ دی، موبایلونه دی. اکثر مندو سره په پانی چې کوم په شارونو کې اوسي یا له دغو شیانو سره بلدي شوي دي، اکثر مندو هغه دغه پریشي دي. زه خپل ګورم، وینم چې پر موبایلو باندې، پر نیټو باندې دا رنګ سندرې روانې دي چې د نورو ژبو وي، چې په هغه کې د کوچنیانو دپاره څوک خوبارې خرڅوي یا بیا کلفي والا وي یا بیا نور داسې شیان روانې چې کوچنیانو ته دوی اکثر هغه موبایلونه په لاس ورکړي، هغه شیان ورته لګولي یا په ټي وي ورته لګولي، په دا یې کراري. دا خصو یو رنګ، دا خصو شاري رنګ. خو زموږ په کلو کې چې دي دا اوس هم رواج لري. اکثر ځایو کې مندې چې دي کوچنیانې په غوزیانو کې ایښي وي او الله هو لړي لړي لو د تمره زګګو یا داسې نور داسې، مطلب چې کوچنیانو ته ویل کېږي یا ټپې یا بل شی ورته وایي. نو دا خبرې اوس هم په کلو بانډو کې چې دي لا ته اوس پورې هم رواج لري. او اکثر مندې چې دي په زانګو کې، تر زانګو له مخه کوچنیان په غوزیانو کې شوروي یا زانګو ته واچي، نو دا ورته وایي او دوی په دا رقم باندې په دا طریقه کراروي او دوي.
ښه، نو دغه د زنګو په سندرو کې به خویندو، میندو او اناګانو خپلو ماشومانو ته ویل څه غوښتل به یې څه؟
دوی به په للو للو کې دا ورته ویلې چې زما ماشوم به رالوی سي، دی به خدای را غټ کړي، دی به د مور پلار پشه سي، دی به د خویندو ورور وي، دی به د دوی تر مخ روان وي، دوی به د کام ښه سیال ځوان وي او دوی به مطلب د معاشرې لپاره مفید فرد وي. دوی په دا کې د زنګو په سندرو کې تخصي یو ترغیب ورکوي، یو تربیت ورکوي.
د زنګو سندرو موضوعات چې ډیری ما اوریدلې هغه اصلاحي، فلاحي او هنري وو. له دې پرته ستاسو په اند په دغه سندرو کې تصوفي، روحاني او مذهبي برخه هم و یاسته؟
زما خپل یو شی په زړه دی، زما یادیږي چې موږ ته به موږ خو شغه ټانو چې د نور کشنیانو ودې ته به مندو داسې یو چې به ویل الله هو لړي لړي لو او یې به دا ورته ویلې ول تر توبیل لاندې توبیل وزنګېدی، نه یې شاخ وشورېدی، نه یې ګل ورزېدی، د توبیل تر درخته لاندې یو مرغه وچڼېدی، پر دې لار باندې نبی او ترې دې شور ما شورې جوړ کې د دنیا رب نه فخفر لنا. یعنی پدې کې مطلب اسلامي خبرې هم کولې، خو دا ماته اوسم ډیر خوند راکوي چې زه اکثر خپل کینل مسیان په هوځي کې کښینم، نظر ته چې دا ومه دغه شی ورته وایم.
ځینې د نظر خاوندان پدې باور دي چې په زنګو سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغه سندرو کې ځینې هغه توري او کلمې هم موجودې وي چې د ماشومانو ذهني کچه او فکری بلوغت ورسره لوړېدای شي. په دغه اړه ستاسو نظر څه دی؟
په دې باندې دا اوس د کوچنیانو پر ذهن باندې داسې اثر کېدی چې دوی ښه خویونه خپلول، دوی ښې خبرې ورته کولې، مطلب که په کلمو کې وي هم او که په پښتو کې نورې تورې داسې به ورته ادا کول چې هغه ښه خبرې به ورته کولې چې دوی به له هغه د ښه اثر قبلوي. نو کوچنی به بیا چې و مطلب هغه اثر به وجه دا وه چې بیا به هغه کوچنی په ماحول کې، په کور کې، په دغه کې یو مهذب انسان و، یو تهذیب یافته کس به په مخه جوړېدی. د زانګو سندرو کې به دوی د مشرانو د احترام خبرې هم کولې، د مور و پلار د عزت خبرې به ورته کولې، داسې به مطلب دوی ټرینډول پنځه کلن ماشوم چې څو زره وکبرریانې دي چې هغه به د ذهن نشي نسولی چې دا دا په ژوند کې دا شیان چې دي ضروري دي، نو هغه شیان به د زده کول. او د نن په ماشومو د هغه وخت په ماشوم کې د تهذیب په لحاظ ډېر فرق را روان دي.
د لیکوالې او شاعرې ارزو زیارتوالي له همدې څرګندونو سره د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله رانغاړو. زحمت شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
د آزادۍ د اسمان مری و غازی امانونا شغازی احمالا
نقشہ کی کوردہ افغان جوڑ شو غازی